اته بجې شپې د ساجر ډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو قربایم سلامونه وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي مشر څرګندونې لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. بل لور ته مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په برخه کې له یو شمېر ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه جکپور امریکایی پوځي چارواکی جنرال فرانک مکنزی وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحد ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي، خو هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته رسیده. اسوشیټیټ پرس اژانس وایي جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژۍ د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووځي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکنزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری یې ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نشتې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دی وایي ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو ژر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز خبري اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړې دي. رویټرز د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ننګه کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورنو بندیانو خوشي کولې رد کړي. د خبري اژانس د طالب ویان صبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دي شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي. د کاپیسا امنی قمنداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایخ شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لرې کړي دي. له دندو په دې لرې کولو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای او د ازادي آسیا راډیو د منځني ختیځ د شبکې د کیوبا د خپرونو دفتر او د پرانیس ټکنالوژۍ د صندوق رئیسان شامل دي. له دندو دا لرې کول له هغې څو ورځې وروسته دي چې د امریکا شخ رئیس او مرستیالې چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو په ادارې پورې تړلي له دندو استعفاوې وکړې. مایکل پک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري کارکوونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د پیپري معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنه ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې غړي بنسټونه له 198 میلیونه ډالر کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتور باباریکا له مالیې ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د سفاري په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوه اندازه پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسایلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان ترتل زیاته کړه چې د بلګاز پروم بانک 6 کارکوونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د ناتو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. په افغانستان کې البته په دې اړه مو مخکې په خبر کې واورید، په افغانستان کې د حکومت د لوري د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې یو شمېر رسنیو انتقادونه کړي دي. خو د ولسمشر ویاند وایي
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو ستر لاسترارونې په توګه مطرح ده.
په کونړ کې مو د وزراتي پروژې لګټو خبرو
دا زموږ مخې وچو وینل لري په زریټو رو په یو شی ګل شي خلکو وکول نه یې سلو شل جری به روپي تقریبا نه بچو زریټو د تیلو او وارز مصرف نه بچو.
د کور کلی په پروګرام کې مو په شک شک کړی او دا مسله مو څېړلې.
ما یو زوی دم کړه وره ورور غل شک په وکم یو ویم لکور ایس په واخ نه بیا را مونږ مور ور ورونو ورونو را تراش دا څکه دا ورکی دی ګنا دا ملایم بکته دي تا ویزونه می کړی ډاکټرانو ته تللم.
د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبرې یان ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شو. بلخوا رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشی کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان د سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وایي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنجشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sul tala ham de ra lar pati da mug da hatso di haqiqat har kale ko chi mug war nishti shwiyu mug da khabara patingar chaw ta wal gwalu chi Taliban bayad par ha gushmun wadari gi chi de America sara patadun ki kadi
with the United States
bal kho Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wail chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khushkawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو توریندي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز داسې سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. روټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ له خولې ویل شوي په لیست کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نومونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سرې کرښې پخه اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوشي شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 زیات طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې روجر سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت یې پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسؤلین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت دې د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسؤلینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع شي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، دغه چارې په افغانستان کې د یو شمېر شخصي رسنیو تند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو ان حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور ډېر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې د اوس ساری نه لري، د دغه قانون د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهدي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي ټلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي. افغان حکومت روانه اونۍ د رسنیو په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو یو شمېر محدودیتونه وضع شي. په نوې تعدیل شوي قانون کې هغه موارد چې د رسنیو د جدي غبرګونونو سره مخ شوي هغه سرچینې چې رسنیو ته اطلاعات ورکوي دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم د اندېښنې وړ خبره د رسنیو جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنیو د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري، حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې د شخصي رسنیو لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلي و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. ښاغلی دانش د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغه چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د وژلو لپاره د داعش دسیسه ناکامه کړې ده؟ دا پوښتنه ډیلی بیست ورځپاڼې کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتوونکي ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمي خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي، او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي، او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته له دې شوې چې امنیت شورا ته د بلګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پر ژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم څو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعاو په بېلابېلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورځپاڼې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رایټس په خبرونه کې د شر شوې ویل شوی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا تر څنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بند دي او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 نارینه ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسئله سبب کیږي چې ډېری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدلی شي. وړاندې به مو کونړ ته ورولو، هلته به له یوه زراعتي پروژې خبرو او همدارس مخکې تر اتنیمو بجې لنډ خبرونه لرو. ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رارسېدلی سیمې سونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یوه قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمېنې برلین کې د یو چچن ټبرې ګرجستاني وژنه د روسیې د حکومت په امر شوې وه. مسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګمان کېږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبرې ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی. ویلي دي د دې وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی و. زلیم خان خانګوشویلی د اګست په 23مه پرانا ورځ په برلین کې وژل شو او د پیښې د مسکو او برلین اړیکې خراب کړې. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو له کبله وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه په ورځ دا کس وادم کې معرفي کړه او هغه یې په وژنه او د وسلو لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن کړل. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزي حکومت لخوا دنده سپارل شوې وه. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و له منځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمني د دې قضیې په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنۍ وروسته په برلین کې د روسیې د سفیر له قوله رپورټ ورکړ چې که جرمني د دې قضیې په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیې له غبرګون سره به مخ شي. د روسیې سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور به بنسټ او بالا ور دي کړ. زلیم خان څلوېښت کلن و او له څو بریدونو ژوندی وتلی و. نوموړی د 2000 کلونو په لومړیو کې د چیچنیا په دویم جنګ کې د بیلتون غوښتونکو تر څنګ د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامورا پلاس د جوړ شوي بېله ګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل نشتې سل جریب ځمکه خړوبی شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کیږي. دغه ارهټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونړ له سیند ایستلی و او دا مهال پرې په زرګونه هکتاره ځمکه د کرکیلې وټ شوې ده. روحلا انوري په دې اړه د سیمې له اوسیدونکو او چارواکو سره شخېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
تیتسو ناکامورا مشته خو د لاس نښې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نښه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لورې د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپېره دښته بلل کېده، اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لورې دلته د کانال ویستل او پرې دار هټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپېره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، وینه لرې په زریټورو په یو شی بل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه نتیجه ورکړله. او سمدنه اوبه کېږي دا یو سلو شل جریبه روپۍ نه دا بې مصرفه دی، په اوبو اوبو په انرژي تاویږي. سو زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا مې بچ کړو، جنریټر د تیلو وارز مصرف مې بچ کړو. په شپه ورځ مشې اوبه د تاویږي، راډ دی اوبه تاویږي، بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښ کې زیاته غله دانه، تازه ترکاری او میوې کېږي چې ورسره یې ژوند بدل شوی دی.
دا ډېر کوي، نو جوار هم کوي، غنم کوي، سخت زیات کوي. دې ولس ته دې وطن ته خدمت کوي، آباد شي، شین شي. دا غټ خدمت دی چې وشي. کندا ډاک وخت قسم د اوبه لاړه نه قسم د یو بوټی هم پکې نه و.
ارهټ له اوسپنې جوړ دی، څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نښلول شوي. څرخ د اوبو په زور تابېږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لورې د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل:
څرخونه یا د غرد چې کوم دی، د دې یو ښه والی دا دی چې د ټکنالوژي ډېره ساده ده، هر څوک یې شي کولی. او بل د محلي موادو نه جوړېږي، یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی. خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي، دغه ټکنالوژي ورته ډېره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډېر کم مصرف پرې راځي او خپلې ځمکې وچې پرېنی.
تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا، اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولی سمس کې لیکلي دي: د سولې خبرې د افغانانو موضوع ده، افغانانو ته شرم دی چې خارجیان یې په مخ خوري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي: د بندیانو تبادله او د ناټو ځواکونو وتل د سولې په بهیر کې مثبت او مهم ټکي دي. عبدالغفار لیکي: طالبان باید ټول نیولي بندیان چې ملکیان دي ژر تر ژره ایله کړي. ګلابشان نوري د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي: له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه ده چې سرپرستي پای ته ورسوي او وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: طالبان د سولې هیڅ نیت نه لري، ځکه چې په هر ولایت کې د پولیسو او پوځیانو پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. حمیده نظری له کلات لیکي: طالبان په اسلام کې د سولې سپیڅلی مقام نه پیژني او د اسلام په نوم افغانان وژني. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي: بندیان باید د دواړو لورې لخوا خوشي شي چې د سولې خبرې پیل شي. همدې موضوع ته عبدالواحد مدقق له لوګره اشاره کړې ده او لیکي: حکومت او طالبان باید د سولې د هوکړې لمخې بندیان آزاد کړي او ترڅو چې د سولې خبرې پیل شي. حمیده اتله له غزنی دی کې پر طالبانو او پاکستان باور نشي کېدی. د دې په وینا دوی دوه مخې دي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید نور اور بند وکړي او که چېرته دوی اور بند نه کوي په دوی باندې اعتماد سخت کیږي. او حمید الله پراستول اس ام اس کې لیکلي دي، زه د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یم. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. امریکایي جنرال فرانک مکینزی چې په سیمه کې د امریکایي سفیر سره نه کوي، وایي د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې دا خبره وکړه. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې یو څو وسلوال وژلي او یو شمېر کړي یې له طالبانو تصفیه کړي دي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لرې کړي دي. په دوی کې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو رئیس جیمی فلای هم شامل دی. د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار بابریکا له مالیه ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خوښ وي خبرتیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که سبا د کډوالو مسئله سیدو. سبا پا نڑی که د کډوالو نڑی والا ورسته او پا دی پروگرام که دا مسئله سیدو چه په ایران کې افغان کډوالو سره څنګه چلند کیږي، څنګه کېدای شي چې د دې مخاوني ولشي. او دا موضوع هم مهمه ده چې تر کله به په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مهاجر وي او ولې خپل هیواد ته نستنی شي او کله بستنی شي. که چېرته په افغانستان کې مشکلات وي، آیا دوی به تر ابده پورې په پردي وطنونو کې وي؟ په دې ارتباط تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ په دې خپرونه کې، او له میلمنو سره به ستاسو پوښتنې او ستاسو نظرونه شریک کړو، او میلمانه به هم سبا په دې خپرونه کې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کړو.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوم، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله، او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ.
د خپرونې جوړونکی مزما جبارخیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي. چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپله د خپلو ناسمو باورونو له کبله ځان ته جوړوي. یو له هغو نه د ښځو روغتیایي ستونزې دي چې دوی یې له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وږمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمی جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده، ده هغه معقوله ده چه تلیه پا خبرو که کارو خو عمل وربنده تر دیره نکو. افغانی خزی تل ده ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوی، کلا ده خپلو ناسمو باورونو او کلا هم ده نورو ده ناسم سلوک او باور لکبلا. اکثر خزی خپلی ناروغی پرتبی پا خاص توگا ده خوان لکورنه چخه. دوی پا دی باور ده چه ناروغی عیب ده او عیب باید له نورو پټ وساتل شي ترڅو پراتونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یه ماشوم ژوندی.
دختر خانمایی که در وقتی مجرد می باشد
اینجونی که دی پلار پکور که کمه روختیایی ستونزه ولری چه وادشی لخسر خیلوی پتوی هم دارنگه می خپلا این گرده وینه یه دی پلار پکور که میکرو بیوا چه کلم و واده کرده دا خبره لمون نپتا کرده او هم دالامر شو چه دو واری ماشوم سخت چی خو کلا چه مون خبر شو دوا مورتا وکرده تقریبا یو کال کیگی چه دوا خوری خو دکتران لا هم وایی چه تر نهو میاشتو چه ماشومی حمل کده باید دوا وخوری ترسو ماشومی نورمال دنیا تراشی
یوش میرخزی بیاد خپلی ناروغی حال ده خسرگنی کروائی خود خسرگنی ده ناسم چلن سرمخ کیگی ندا چی یوازی ناروغی لپام قرزول کیگی بلکه ده خواخی او ده خواون ده نورو خزی نخپلوانو لخواورتا بعدی خبری هم کیگی. خدیجه چی ده ناروغیو لکبل هدیر زیف شوی هم ده وای چی ده خواوند او ده خسرگنی لخوایی نارو روغی تا هیچ دول فام لرنه نکیگی او خواخیه تل برتوایی چه ناجوره نیه حسیما کرکبه
اگر ناجوره کیگم خلا داره کور که نوایم زکه چه بیا بوایی تل ناروغه یه نوله هم دی کبلا زهر هیچ نوایم ایوش پا کابوم را شوی و مرک تمی هیچ نو پاتی دیفینی جیریانو نمی بند شوی و هیچو کور که نو یو روغزوی می هم دی خیال شاگرد و دیختش پی برازی دی هاگه هم نا وقتا کور دارت رو مطوان هم ندردو چه زانتا یو گلاسو برا وقتلا ناروغه لور می چه پوپ کو فاج دا پتالورو لارا او ماتای او برا کده چه کلمه دا کس خواخی تا وکرا وی ویل مکر مکوا ما ویل زا چه کلاوا دشوم خدا سی نووم لغمونو اول دیخنو تا سیشوم دلی برخیزی می هم را بندی ملندی بو وحلی ما ویل دا مکر نده کخو خون یا بعد نارام یما او تل بدی خبری آورم خدای دی را تا قوات را کدی.
زینی باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وی چی دی وی ټولنې په تل کې ډیخه غزولې وی. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د خوځو په وړاندې تاوتریخواله د خوځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه خزه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغی یوالې تونه مصرفونه پې کوي خو په دې راوړي چې د دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هره ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناوېګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار دپاره.
یو شمېر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای د طرفه ده ورته همدلته قسمت نصیب خو دا ډېر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه یې اولادونه یې په کار ده ډاکټر ته وي څه دپاره ګټي مزوري کې همدې دپاره نفقه پیدا کوي همدې دپاره خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې یو والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما یې تاوان کنه دا غلطه خبره په دې په کار نه بد اخلاقی کې کور کې شو دسه او دسه نه دا هغه جایلی چې زاس پک خبرې کوي په ناموس
څلبیخ کله نما جان هم د خوند او خسرګنې له چلن نه د ځان په وړاندې خوخه بریخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ما جان دا د خسرګنې دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دې هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدو زما کورنۍ زما لیور ښځه و هغې ته به مې ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل خاوند به مې ډاکټر ته وړل ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به مې ویل خپل تداوي به مې کوله خاوند را باندې ډېر فام کول او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ما ته ووایه کوم ستونزه یې ما ته ووایه کوم مریضي لرې ما ته ووایه هر شی ډېر فام یې را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایي ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیرنه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ ته عیب نه ده یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګو نه دا باید پټ نه کو د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي دا غي کورنۍ لور ده نو که انګور ده د غي کورنۍ لور ده دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کی چې یو خزه دومره جرأت و نه لري کله چې واده شي د خاطر هغه باندې یو ټاپه و نه لګول شي او وایي چې زه جوړه يم یا مریض نه يم او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکي او تابان یو خزه کیدای شي په کورنۍ کې مور وسی ټول چارو کې د کورنۍ شاته پات شي د خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبري ونه کی.
د ډاکټرانو په وینا کچیر ته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به په اسانۍ او په وخت درمل نه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزند ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثره ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسلي زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د لمنځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي.
وزنی لاره داده چې مونږ جنکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو زده کړې په جګه سطح باندې وي. کچېرې مونږ خزه په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم نه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت مونږ دغه لامل د منځ وړای نشو ځکه دلته چې دا خزه ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي خجنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نڅري او څنګه خزی د دغو ناسمو باورونو له امله زیانمن کیږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلي او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هلو وای مور جهان تهي السلام علیکم خوشو چې زنګ دی وهلو.
وعلیکم لوري څنګه یې فخو به ما ویل دا ډېر وخت مې دی اول نه دی اخیسته ما ویل چې غږ دی واورو.
مور جهان ایس خانه یم ټول زنګ می خوګیږي په پخو کې مې دمه نشته.
لوري پام چې خواکې اندرورګانې د در باندې خبرې نشي کنه بیا به وایي مکر جنه ده مکر کوي او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو مورې زه ډېره ناجوړه یم چې لږ کار وکړم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لوری داد کلنج در دوندی لیک پو اصلی نو آیا زنجفیل و ایگوار که جوریگی کنوی ایو گولی و خره لوری دا در دون مام تیر کردی خو پام دوی چی سوک پزن خبر نکی مام پزن سوک نو خبر کردی
خوری تر دې مخکلی هم داسې زوف کړی و
هو ډاکټر صاحب مخکلی وادم کله کلام داسې کیدم
ولا ډاکټر صاحب مام چې ولید ډیر ور خطا شوم
ګوره وروره اوس هم دومره ناوخته شوی نه ده ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده د وینې فشار یې هم ښکته دی نسخه می ورته ولیکله دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکی
مننه ډاکټر صاحب سمه ده خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یي میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله
هو ولې نه اندېښنه مه کوه میرمن دې جوړیږي په خیر خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم
ګوره شیما د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایه که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی چې ته د ناروغۍ له ما پټوې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې
ما خو غوښتل ووایم خو
څه
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنۍ ته مه وایه بیا به وایه چې مکر کوي یا به پیغور درکوي بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکړي زه هم داسې سړی یم بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي ښه ته په خپله وایه همداسې نه ده
هغسې خدا رښتیا
ګوره ښځې د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه وي دا مو ګډ ژوند دی باید ستونزې په ګډه هوارې کړو اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی او شی ماجانې ته ولې نه پوهېږې
درنو اوریدونکو دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډېر شکاک او بدګمانه وي؟ ډېر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. درمنه دوستانو سالمه ټولنه د سالمه کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي، او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپله هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړه زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات چې یو کار وسي دی ما زه دا شک واخلي چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست او ملګري راته وایي دا کار مه کوه، خو ما ځین ته دا خبرې ولویږي بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. وینه دا رقم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړه، هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او د پاکې وز بیې کړم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خصې وي او وزنې مې هم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به دا خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم وی ویم له کوره اسپې واخلم بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا ولکې بېګنا ده او تاسې دا شک پرې کوي دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی یا اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړې د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي هغه یو عادت ګرځي پارچا باندې شک کوي بیا. نو زمونږ یو هغه دوستانو یغوی به پارچا باندې شک کوي، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت دی به هر څه کتل شک به یې کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول خزه او دغه لورګانو دوی به ویل چې د زمونږ پلار په هر چا باندې شک کوي. بالاخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم واده ته تللي و د کور غلا وشله، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړي، حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، واهل او ټکول وشو. نو اخره مغه همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي وه، دغه نفر خپله باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري، او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دی شکی نه دی.
نه زه خو خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپله شکی نه یم. زه خو چامن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې ځا لیدلی مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی. هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي، نه چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دپاره دا کار بیا ونه کړې. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنیو د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دی وکړو نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه، یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شکونه کې او بس هغه نه پېږنه، دا ټول جهالت حساب ده. کنه که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده، داسې خو بنت پاخي راځي ما باندې ته اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړي هغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چېرې کې ته ګوره دا یا ما ورور یا ما پلار په ما باندې بار نه ښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همداسې کړه کړه په کور کې بنت پاخي پیدا کوي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللی دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اغه کسان چې مان راوړی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکي ځان اوساتی د یعنی د بد ګمان نه او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري بد ګمان همداسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چا ویدو ته تاسې را بولم. خوستاد ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو دا ډیره غلط خبره ده. ډیر چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک ایګونه ملکوي خلکو په خېګونه یاد کړي په نیکي یاد کړي په خېګي یاد کړي نو دغه دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریشه لري په کورنۍ کې هم ریشه لري د موږ په فرهنګ کې هم ریشه لري د دې مراد د سویشات د شکی تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څنګه بیا هم ما تمام وکم چې ولې شکاک دي؟ نو دا خو ټولنه ده، په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خرڅونه، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځانته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوې مریضي وټو یا یو ته رواني تکلیف ده. ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي. نو د دې ریښې تاسو ولرئ چې شاید تاسو په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغه یو فضا چې په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید هغه کسانو سره چې د تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغه یو فضا ورته ایجاد کړي یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضۍ لپاره چې انسان په داسې حالت کې گرفتار شي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکی وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې، ډېرې ناوړه پایلې لري. هغه پایلې چې هیڅ تصور نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولته وي. حتی بعضې وخت داسې حالات رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالاتو گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هیڅ اعتماد نه لري. هیڅوک نشي کولی دایته ته مازه کې نه پدې حساب دا واخو دا غلاند شي وي د دوی په کورنۍ کې دا څه اړتیا شي اړتیا شي ټول لري دا د مېزږي په ټولنه کې د مېزږي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د مېزږي نو دا چې پدې نو یو څه چې فکر وکړي او پدې ورا څه چې پدې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړې او ډېرې خراب.
استاد روسي پښتنه مداسي مترکو هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چاره ورته پیدا کړو؟
مریضان په دې کې ټول مکلفات، د ټولنې مکلفات، د کورنۍ مکلفات، د دولت مکلفات، د مدني نهادو مکلفات، په مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات. دا که کسانو سره مرسته وشي، اول کې د خپل وکړي شي د بحران ځانو وشي خداسته چې ویني شکلي د کورنۍ د طریقې چې تاسو باندې د کوم کس په دې باندې ډېر زیات اغیز لري دا که سره تماس پیدا کړي په دغه حالت ته دی بهرول یا یو بس با دې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه نه ورسته کوم مثلا تاسو ته ملي شخصیت او مذهبي شخصیت یا مشر چې په ټولنه کې څه کولای شي ډېر لپاره کومک شي یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغلي نو باید ولټی چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه من کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو داود دیونه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/